درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رډيو په دې مخمنې خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د جرمني دفاع وزیر هیله مندي خي چې د ولسمشي د ټاکنو نتایج هر څه زر اعلان شي او ټول لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي نن کابل ته تللی و او هلته یې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له چارواکو سره کتلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبتې لورې ته روان دي او د افغانستان لپاره د آسیا بنسټ یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تیر په مقایسه د افغانانو هیله مندي زیاته شوې. دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې ګڼ نور مسایل هم لرو خو پیل بل خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د جرمني دفاع وزیر وایي افغانان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو برخه وي او په قزاقستان کې په یوه ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامي سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل د دوی له هڅو یوه دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. ښاغلی کزالی ویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې طالبان پر شتونې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښینی، په دې معنا چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسایل ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ترامپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شوي دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. د جرمني دفاع وزیر وایي افغانان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو برخه وي. کابل ته د سفر پر مهال د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارین بایر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان مشرانو او سیاسیونو پر شاملېدو ټینګار وکړ. میرمن بایر نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبرې وکړې. دا د دوشنبې په ورځ په مزار شریف کې د جرمني نظامي اډې کمپ مارال ته هم ورسېده. دی وغوښتل چې هیواد یې په افغانستان کې د ناټو د ثبات رامنځته کوونکي ماموریت برخه پاتې سي. اوس مهال د جرمني دیارلس سوه سرتیري په افغانستان کې حضور لري. د میرمن بایر خبرې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې خبرې یو ځل بیا پیل کړي دي. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
دیروز در جریان عملیات هدفمند کوماندوی در ولسوالی
دیوای په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر نظامی مسؤل حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤل حافظ طلحه په زاول ولسوالی کې وجل سوی دي. د هله څرګنده کړ چې د دوه کسانو له وجل کې دوه سر به په زاول ولسوالی کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا شمیر یو درواغ بللی. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریزي پر مهال وویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژلي او له همدې کبله یې انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونه ویني. د ویل چې د دې وژل شویو شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن ویل چې د تیلو د بیو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضیه لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. د ویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایرانی چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هیواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سوي اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. او په قزاقستان کې پر یخي سرک د بس د شویدو په پیښه کې اته مسافر مړه سوي دي. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت په وینا پیښنن کیزي لوردا سیمه کې وسوه. په بس کې 15 کسان سپاره وو، په پیښه کې 25 کسان ټپیان سوي دي. د ترافیکو له قوانینو د سرغړونې په تور په دې پیښه کې جنایي قضیه ثبت سوې ده. د اروپایي ټولنې د معلوماتي ادارې یورو سټارټ د معلوماتو له مخې قزاقستان په ټوله نړۍ کې له هغو 5 هیوادونو دی چې پکښې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سموک په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلې او لوستلې شي. د جرمنی د دفاع وزیر هله مندی خی چې د ولسمشي د ټاکنو پایلې هر سزر اعلان شي او ټول لورو ته به د منلو وړي. نو موري نن کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلی. په دې اړه په ریپورت سربیر راوړي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترسو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. دا په مور چې د افغانستان لپاره د آسیا بنسټ یو نوی سروې خي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تیر په پرتله د افغانانو هیله مندي زیاته شوې ده. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې احتمالي توافق لپاره ضرور نه ده چې د امریکایي ځواکونو د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیر دې وټاکل شي. که وخت پر دې سربېره نور ریپورټونه هم لرلو مکسر وسی. د جرمنی د دفاع وزیر هله مندی خی چې د ولسمشي د انتخاباتو نتایج هر سزر اعلان شي او ټول لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي چې نن کابل ته تللی وال ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو خبري غونډه کې ول د ولسمشي د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت کولای شي د سولې خبري چټکی مخته یوسي. امید زهیر مل پاړه رپورت لري.
تاکنی د سولې بهیر او د افغانستان امنیتی وضعیت هغه مهم موضوعات دي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمنی د دفاع وزیر ترمنس پر ارګ کې بحث شوې ده. د جرمنی د دفاع وزیر کارن باور د سیشن وی پورس ارګ کې ولسمشر غنی سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل دوی هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشي ټاکنو پایلې جر اعلان شي او ټولو سیاسي لوريو ته د منلو وي. دا وایي هیله مند یو چې د ولسمشي د شوی ټاکنو پایلې جر اعلان شي او ټولو سیاسي لوريو ته د منلو وي. هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کوي شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. میرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د مشتیدو هدف دار چې افغانان په امنیت کې ژوند دوکړي او دوی په دې برخه کې خپل حد سوتہ دوام ورکوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی وای جرمني تل په سیمه کې د یو باثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه یې تیر څو کلونو کې د درې مهمو غونډو کوربتوب کړي. ولسمشر غنی وویل جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې لدی هواد ملاتړ کړي دي. موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه مختلف برخو خبري وکړي. په افغانستان کې د وی با عزت او تلپاتې سولې راتلو لپاره ستاسو ټینګار مهم دی. جرمني د سولې خبرو په برخه کې د سانتیاو چمتو کولو لپاره د لومړیتوب وانډه درلود او د افغانانو د حقوقو سربېره د اساسي قانون پرانا کې د ازادۍ او د تیر وختونو په لاس راوړونو ټینګار کړی دی. لدی وړاندې افغان چارواکو ویلي جرمني له افغانستان سره نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې د بیا رغونې په برخه کې ډیره مهمه وه. دا هیواد اوس مهال په افغانستان کې 1300 سرتیری لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې میشتي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري و موریدل چې د جرمني دفاع وزیر کابل ته تللی او هلته هیله خودل چې د ولسمشي د انتخاباتو نتایج به زر اعلان شي او ټول لورو ته به د منلو وړي. له بلې خوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي. د دې کمیسیون ویاند وایي ډېر زر به په هغو وو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر نوماندانو پلویانو پکې د کمیسیون دفترونه تړلي. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم چې تر ډیره همدا معترضین چې دفترونه یې تړلي په همدې ټیم پورې اړوند دي وای تر دې د مور سره کمیسون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. اکرام الله اکرام جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په و ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل تحلیلي مخکې لدې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نمایندانو پلویانو په وو ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روانې دي. خغلی سادات وویل ټاکل شوی چې نن د کمیسون د دارالانشال لوري د بیا شمیرل شوی ورایو پاړه تخنیکی راپور هم د کمیسون مشرتابه ته وسپارل شي. دا هغه ژمنه ده چې لتیرو درې ورځو راهیسې کمیسون کوي خو بیرته ماته کړې ده. خود عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورسره د وروستیو انتخاباتي ستونزو په اړه هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. د دغه ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل تر کومه چې کمیسون د قانون پر بنسټ عمل ونه کړي د دغه ټیم پلویان به اجازه ورنه کړي چې په پاتې وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر بهیر ترسره شي. تاسو
ولې کمیسون د خبرو اترو لپاره ټول ورونه او لارې بندې کړې دي او حاضر نه دي چې دوی بحث وکړي. په داسې حال کې چې موږ حاضر یو چې په هر وخت او په هر ځای کې دوی وغواړي موږ سره خبرې وکړو تر څو دا ټاکنیز کړکېچ دی دا د خبرو اترو له لارې حل شي. موږ تمه لرو چې کمیسیون د افغانستان د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي او هر هغه څه چې دوی لري هغه د خبرو اترو له لارې شریکي او بیت قانون ته برګشت کوي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو وړاندې ویلي و کچېری په یاد ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورنکړل شي نو د پخوانی معلوماتو او راپورونو پر بنسټ باید د ولایتونو د رایو پاړه پریکړه او لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې ولیدل شي. د افغانستان لپاره د آسیا بنسټ یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان د راتلونکي پاړه د تیر په مقایسه د افغانانو هیله مندې زیاته شوې. د دې سروې لمخې شپږ دیرش اشاریه یو سلنه خلک وایي هیواد سم لوري ته روان دي. د جګړې د پای او سولې ته د رسیدو لپاره د هیله مندۍ کچه هم د نورو کلونو په پرتله زیاته شوې، خو نامنی له هم د خلکو لپاره د لوی سرخوږي په توګه یاد شوې. امید ظهیر مل په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د آسیا بنسټ نوی سروې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د خیراتونکو په اړه خوشبيني زیاته شوې ده. په دې سروې کې راغلي شپږ دیرش اشاریه یو سلنه خلک وایي افغانستان سم لور ته روان دی، په داسې حال کې چې 2013 میلادي کال کې دا شمیره 2.8 سلنه وه. په دې سروې کې همدا ډول له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او د سولې په اړه هم مرکې شوې دي او په کې راغلي څلور شپېته سلنه افغانان وایي طالبانو سره سوله ممکنه ده، په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې دا شمیره 3.15 سلنه وه. په سروې کې د خلکو له نظره د ملي یووالي حکومت له کړنو هم د رضایت کچه پورته تللې او نږدې 15.1 سلنه افغانان د دې حکومت له کړنو راضي دي. خو ناامنی او اقتصاد دوه نور موضوعات دي چې په اړه د تیر په پرتله د خلکو اندېښنه زیاته شوې ده. د سروې له مخې 4.15 سلنه خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي، په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې دا شمیره 1.1 سلنه وه. د سروې لمخې لا هم طالبان د ستر تهدید په توګه مطرح دي، خو د خپل ځان د ساتلو لپاره د خلکو ونډه زیاته شوې ده. په دې سروې کې د تیر په پرتله د پولیسو په اړه د خلکو رضایت 11% راکم شوې، خو پر ملي اردو بیا د باور کچه پورته شوې او 5.15% ته رسیدلې ده. په دې سروې کې همدا ډول یادونه شوې چې خلک د خپلو کورنیو د اقتصاد په اړه ژور اندېښنه لري او د هغو 5.2% خلکو له ډلې چې وایي هیواد یې ناسم لور ته روان دی 26.6% د بیکارۍ، 12.8% د خراب اقتصاد او 4.2% د توکو د لوړو بیو په اړه اندېښنه لري. په دې سروې کې راتلونکي ته د خوشبيني دلایل سم لوري ته د افغانستان تک د سولې خبرو کې د استازیتوب احساس پر حکومت د خلکو باور او جوړونه او بیا رغونه ښودل شوې دي. خو د نام ناامنۍ ډېریدل، ضعیف اقتصاد، کمزوري حکومتولي، د بهرنیو ځواکونو شتون او خدماتو ته په ټیټه کچه لاسرسی د بدبینۍ ستر علتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د آسیا بنسټ مشر عبدالله احمد زه
افزایش خوشبینی در مورد گفتگو
د وایټ اصول خبرو کې د پرمختګ پاړه هیلمندی لیوي خو او خراب امنیتی او اقتصادي وضعیت لبلې خو په دوامدار ډول د افغانانو نظریات تر اغیز لاندې راوستي. له طالبانو سره د اصول خبرو لغوه کېدو سربیره د ولسمشر ټاکنې چې زموږ د سروي ورسته وشوي د یوې تلپاتې سیاسي هوکړې اړوند برخلیک تر اوسه نامعلوم ساتل په دې سروې کې همدا ډول معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د تیر په پرتله د خلکو اسانتیاوي خې بلل شوې دي. خو پښتنه دا چې آیا یوازې د 100 سلنه په توپیر د ارقامو پورته تلل د وضعیت د ښه کېدو او یا هم په 100 سلنه د ارقامو راښکته کېدل د وضعیت د خرابېدو په معنی بلل کېدای شي. شنونکی شعیب رحیم وایي سروې یوازې د وضعیت اندازه بلل کېدای شي.
کله موږ دغه احصائیه موږ ترلاسه کیږي دا موږ ته همدا ښایي چې یو څه نسبي پرمختګ شوی، شاید ډېر خوشاین نه وي، مثلا 5 سلنه، خو دا د موږ په اقتصاد کې دې ته هغه مارجنل یا هغه حاشیوي بدلون وایو چې شاید د خلکو لپاره د اطمینان وړ نه وي، خو دا چې لوی بدلون په یو وار نه راځي چې 50-60% بدلون په یو وار راشي.
د افغانستان لپاره د آسیا بنسټ په دې سروې کې لول زر اته سوه دولس تنو سره چې 50 سلنه ښځې دي په ټول افغانستان کې مرکې شوې دي، خو د ښارونو په نسبت پکې کلیو ته ډېر پام شوی. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازم نه ده چې د موافقه له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې وتړل شي. مارکس پر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې بیا ویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 ته راکم شي. نوریاس نوري یې په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر وای له افغانستان د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېرونه افغانستان ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او وی ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند اومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبرې یقیني کولی شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړې شمیره یاده کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلی وي وویل نه، دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیری دېره دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې له مخې له دې هېواده په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې که له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د په افغانستان کې پاتې شي؟ دې پوښتنې ته د افغانستان د سیاسي چارو کار پو فاروق بشر داسې ځواب وایي.
تاسو په خپله پوهیږئ چې سیاست د مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دوی زورونه رسي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی اوس غواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو له هغه که چیرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیر له دې چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو له هغه دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا چې دا هم د امنیتي مسایلې په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې، د دې امکان شته چې بیا طالبان هماغه حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نوي کال کې دوی دا کار کاوه. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي، خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه. ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله اوربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقرري په عمل کې دوه بدل لمړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو نه برخمن شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای دا مقرره چې د ولسمشر په فرمان نافذه شوه د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د حقونو د معیاري کول لپاره یو هڅه ده. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
هارون وکاله په یوه غیر دولتي اداره کې کار کړی، خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دی وایي په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول له ورځنۍ مزدورۍ نه پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیله من دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
که ما تقریبا 7 سال دم چیز کار کردیم دم کمپانی، کدام تقاوت یا کدام
ما شپه کله په یو شرکت کې کار وکړ. الله دغه شرکت نه لوتلو وروسته راته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هیله من یم دغه نوی قانون په خطوګه عملی شي.
عبدالوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تامینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه و، او ډېرې غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې درې فصلونه او دوه ویشت مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
در این مسارت تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن اونا
په دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي شامل دي، او دغه تقنینی سند لخی ګڼو استفاده کولای شي. په لیک کې دوی ته دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلی کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په وروستیو کې د یو نړیوال عیسایي په حساب باندې د کابل هوا د نړۍ د ډیرو ککړو ښارونو له هوا سره مقایسه شوه. وویل شول چې تر ټولو په څو ښارونو کې تقریبا تر ټولو ککړه هوا وبل شوه. عام کابل ښاریان چې په دغه ښار کې تنفس کوي، ساه اخلي، ژوند کوي، دوی د کابل د هوا په اړه څه وایي؟ ستاسو پیغامونو کې مو څو همداسې پیغامونه راټول کړي.
از پیام های شما
و فیلن اواده را خراب ده، او سار چیز لکور روزم وقت ماسک ترم دسمال می آچو هم اوا خراب ده، گرد ده، غبار ده، خاوری دی، سڑکون خامه دی، ده زنی نان بایان دی، گاز استفاده کهی او امامونه دی چه تایر سوزهی، زغال سنگ سوزهی، او زن موتورونه دی چه ماشینه بخیل بین اطلال دی، موبلین خوری او دوی ته باید زر تر زر اقدام وکړي. میاش پرانی اولاد دوه ورځ دوه ځله درې ځله یو ځل حتما د ستونې تکلیف پیدا کوي، ټوخیږي، ستونې تکلیف پیدا کوي. زه خپله هم ماشومان لرم، شکر مدرسې ته ځي سهار سهار، باور کوي چې ماسک هم تړي او ټیکریم په سر سر دی هغېم بیا هم په ټیکریو باندې ماسک په سر باندې ټیکریم ته وي چودرګه چې دوی مریضان نه شي.
زمانوم د مستجاب د ولایت د کابل وسودین کیم فیلمم په کابل کې اوسېګو. موږ چې د کور نه سبای راوځو دلته هوا ډیره خراب ده او وضعیت ډیر خراب ده، نو نه د هوا هم ډیره خراب ده. ولاد موږ دغه خوازه د مقامو د جګو مقامونه ده هغه چې د هر څه زوتر ده د هوا حالات ده د الودګي جلوګيري ونې سي کوي نه نيسي خلکو ته ډیر غټ مشکلات پیدا کوي.
دوستانو تاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي او زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. لکه په تیر خبرونه کې موام چې واوریدل، په خبرونو کې مو واوریدل نن لندن د ناټو د اویایمې کلیزی په مناسبت د ناټو د مشانو د غونډې کوربه دی. همدارنګه دغه خار کې د ناټو اویایم کلیزه په نورو مراسمو، پروګرامونو، غونډو هم لمانځل کیږي. فرشته جلالزی د دغه مراسمو د پوښښ لپاره لندن ته تللې ده. څو شپې مخکې مې له هغې وپوښتل چې د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه کوم حال ته رسیدلې او همدارنګه په حاشیو کې نورې کومې غونډې او خبرې پلان کړي دي.
په لندن کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو مشان پر دې باندې خبرې کوي چې د تړون په ورسیو او یا کلونو کې کومې لاسراونې درلودې. ناټو تړون تاسو خبرې چې په 1940 میلادي کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته رامنځته شو او دغه تړون په ورسیو او یا کلونو کې د خپل فعالیت پر اغیزمنتوب او موثریت باندې خبرې کوي. دغه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پر نړیوال امنیت باندې د ناټو تړون نه اشتغلي هیوادونه لري. د دغو هیوادونو مشران په لندن کې پر نړیوال امنیت باندې خبرې کوي، خو مهمه مسله به یې دا وي چې په ختیځ اروپا او د بالتیک په هیوادونو کې د روسیې د نفوذ د پراختیا په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي یون سوسنبرګ او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سهار سره وکتل. دوی دواړو د ناټو تړون کلک ملاتړ کړی دی او د ناټو عمومي منشي یون سوسنبرګ ویلي چې ناټو د نړۍ په تاریخ کې له یو ډیرو مهمو امنیتي تړونونو څخه ده. دوی همداراز روسیې ته په خطاب کې ویلي دي چې کچېری پر پولند حمله وسی او یاد باسیک د سمندرګي پر غاړه د پروتو هیوادونو امنیت ته تهدید پیښ شي د روسیې لخوا، د ناټو تړون ټول غړي هیوادونه به په ګډه ځواب ورته ووایي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د دغې نننۍ او د سبا د ورځې د غونډو له مهمو میلمنو څخه دی. نن ماښام به په بیکنګهم ماڼۍ کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي چې کوربنه به یې د برېټانیا ملکه الیزابت او د هغې زوی شهزاده چارلز وي. په دغو مراسمو کې دوی د ناټو تړون پر تشکیل خبرې کوي. د ناټو مالي مسایل هم دوی د بحث عمده مسایل دي. او تاسو معلومه ده چې افغانستان د ناټو له ډیرو مهمو ماموریتونو څخه دی. ناټو تړون اول وار کله چې د خپل قلمرو څخه د باندې یو پوځي ماموریت شروع کړ هغه په افغانستان کې و. د افغانستان اتلس کلنه جګړه د دوی لپاره ډیره مهمه ده. سبا ورځ پر دې باندې دوی بحثونه کوي، خبرې کوي. په افغانستان کې د رسنیو ازادي، په افغانستان کې د ښځو حقونه او د سولې لپاره روانې هڅې د دوی د بحثونو مسأله ده. سبب د ناټو په څنډه کې وی غونډه د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید هم خبري کوي. نن هم دوی د شوتو پر مسالو باندې غونډه لري. د ازادي رادیو اوریدونکو او د ازادي رادیو پانی کتونکو او پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو کتونکو بعد اریانا سعید خبري ورسته وګوري و به وري چې دا د افغانستان د شوتو پر مسالې باندې کوم بحثونه لري. خود ناټو تړون د ویاند برستيال پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په بحثونو کې به د یو اربیا په افغانستان کې خپل ماموریت کلک تعهد څرګندوي. دوی ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول روانو هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل ته د برنامه پر اساس تر 2023 میلادي کال به دوی تمویل کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو کلنی مصرف تر 5 میلیارد ډالر اوړي. نو تر 2023 کال به دوی بیا پر خپل دغه تعهد باندې ټینګار وکړي. دا به د افغانستان په اړه د دوی د بحث له عمده مسایلو.
دوستانو فرشته جلالزی وچیل لندن څخه د ناټو د اویایم کلیزی په مناسبت دغلته د روانو مراسمو او همدارنګه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکو. په روانو خبرونو کې به هم په لندن کې موږ له خپلو خبریالانو سره په تماس کیو. اوس بل خبرونه پیلېږي او زرغونه منګلې دی وړاندې کول.